سلام علیکم. د ازادۍ رادیو نننۍ ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې په سر کې خبرونه واورئ. د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر ملا یعقوب وایي پاکستان د پکتیکا په برمل ولسوالۍ او پلازمینه کابل کې د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه کړې او د وضعیت د لا ترینګلتیا لپاره پاکستان مسؤول بللی دی. ملا یعقوب نن پر ایکس شبکې ولیکل، یو ځل بیا پاکستان د افغانستان هوایي حریم نقص کړ. ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پکتیکا په مرغه ساحه کې پر یو ملکي بازار بمباري وکړه او د پلازمینه کابل قلمرو یې هم نقص کړ. دا د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې یو بېساری له تشدد ډک او کرغیړن اقدام دی. تېره شپه د کابل ښار په زړه کې د لږ تر لږه دوو چاودنو غږونه واورېدل شول. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یوه چاودنه تایید کړې ده چې په وینا یې زیان نه لري او په اړه یې پلټنه پیل شوې ده. په عین حال کې په پاکستان کې امنیتي سرچینې وایي د دې هېواد جنګي الوتکو بېګا د افغانستان د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د مرغه بازار سیمه بمباري کړې ده. برمل ولسوالۍ د جنوبي وزیرستان ګاونډۍ ده. تر اوسه د دې برید په نتیجه کې د مرګ ژوبلې په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه شوی. د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا حمله داسې مهال کېږي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په نوې ډیلی کې دی. د هند د بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر په نوې ډیلی کې له ښاغلي متقی سره په کتنه کې اعلان وکړ چې په کابل کې به د هند تخنیکي ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړي. هند د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته خپل ډیپلوماتان وایستل او وروسته یو تخنیکي ټیم کابل ته ولیږه. جی شنکر پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې خوښ دی په کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت کچې ته لوړوي. ښاغلی متقی پرون په 15 ورځني سفر هند ته ولاړ. د خیبر پښتونخوا په خیبر ولسوالۍ کې د وسلوالو په یو برید کې 11 تنه پاکستاني پوځیان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل یوې ډلې وسلوالو چې شمېر یې شاوخوا 100 تنه ته رسېده نن سهار وختي د تیرا په هیدر کندو سیمه کې د امنیتی ځواکونو پر پوسته برید وکړ چې په نتیجه کې امنیتی ځواکونو ته د مرګ ژوبله واوښته. د دې برید پرته روسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو د تحریک ټي ټي پي وسلوال فعال دي. د مشال خبریال وایي چې له پیښې وروسته په سیمه کې ګرځبندیز لګېدلی او اوس مهال په تیرا کې د پاکستان د پوځ هلیکوپټرې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. اسرائیلو د حماس ډلې لخوا د یرغمل شویو اسرائیلي وګړو د خلاصون د هوکړې چوکاټ تصویب کړ. دا د غزې د جګړې د پای ته رسولو پر لور یو مهم ګام بلل کیږي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړي استازي سټیف ویټکوف او د ولسمشر ډونالد ترامپ زوم جارد کوشنر د دې هوکړې د تصویب په غونډه کې حاضر وو. دا هوکړه د ښاغلي ترامپ د سولې د شل فقرې پلان له نهایي کېدو وروسته په مصر کې لاسلیک شوه. ترامپ اعلان کړی چې د یکشنبې په ورځ به د سولې د خبرو د دوام لپاره منځني ختیځ ته ولاړ شي. د جرمني خبري اژانس لیکلي د امریکا په منځګړتوب د دې موافقې یوه برخه دا ده چې حماس ډله به ټول اسرائیلي یرغمل خوشي کوي او اسرائیلي پوځیان به د غزې هغې سیمې ته راټولیږي چې موافقه پرې شوې. د 2015 کال د نوبل د سولې جایزه د وینزویلا سیاستوالې ماریا کورینا ماچادو وګټله. په اوسلو کې د نوبل جایزې کمیټې نن په یو بیان کې د وینزویلا د اپوزیسیون د مشرې او د ډیموکراسۍ د فعال سیاستوالې نوم د ګټونکي په توګه اعلان کړ. د نوبل د سولې د جایزې د ناروې د کمیټې مشر یورګن واتنفریدنس په اوسلو کې وویل ماریا کورینا ماچادو ته دا جایزه ځکه ورکړل شوې چې هغې د وینزویلا د خلکو د ډیموکراتیکو حقونو د هڅونې لپاره نه ستړي کېدونکي کې مبارزه کړې او له ډیکټاتورۍ څخه د عادلانه او سوله ییز بدلون لپاره هڅې کړې دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واورېدل. درنو اوریدونکو، نن جمعه مبارکه ده. د 1404 هجری لمریز کال د تلی یا میزان 13 ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر 13 سره برابر ده. راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به پر افغانستان د پاکستانی پوځ د حملو په اړه غبرګونونو ته کتنه وکړو.
اول انفجار اندونه قوي و جدا شیم و تا قوالی بیدلی و یا بلا قدر دقی پاسی بیا اول انفجار رو شدیر قوي نهو خاکم نیور خطا و خالق بیری دلی و کنون سوک نراواتن
ده حملو پا عرب په پاکستان کې غبرګونونه هم را اخلو. د کونړ زلزله ځپلی چې په خیمو کې ژوند کوي د جمیل راتلو ویریږي.
منه د ساړه دي نورم خیمو کې گزاره نه کیږي. کورونه مړ شوي دي، وس نه لرو چې د خپل کورونه جوړ کړو. زمونږ د حکومت نه غوښتنه ده چې د سرپناه جوړه کړي، مصر ماشومان دي، زنانه دي.
نن د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. په یو راپور کې به واورئ چې په افغانستان کې خلک رواني ناروغیو ته له کومې زاویې ګوري. راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت پر کابل او پکتیکا ولایت د پاکستان حمله غندلی او ویلی دی لدی ورسته که وضعیت څومره هم کړکیچن کیږي مسؤل به پاکستان وي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست هم ویلي دا ډول ناقانونه اقدامات د هرې پلمې په نوم چوي د منلو نه دي. د پاکستان حکومت په رسمي ډول د دې حملو په اړه څه نه دي ویلي، خو یو شمیر پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د حملې د پاکستاني الوتکو لخوا شوي او هدف یې د تحریک طالبان پاکستان یو شمیر مهم مشران وو. په دې اړه نور جزئیات د سنا کاکر په راپور کې واورئ. دا د قدرمن اوریدونکو په دې برخه کې د ازادي رادیو د خبریاله سنا کاکر راپور ته پام وکړئ چې په یو شپه کې تاسو ته وړاندې کیږي او د ځنډ له کبله بخښنه غواړم. دا د سنا کاکر راپور چمتو دی، وړاندې کیږي.
د طالبانو حکومت د دفاع وزارت په کابل او پکتیکا کې د پاکستانی ځواکونو هوایی بریدونو په غندلو سره ویلي پاکستان یو ځل بیا د افغانستان هوایی حریم نقض کړ. دغه وزارت جمعه د اکتوبر په 10 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي موږ خپل هیواد نه دفاع خپل مشروع حق ګڼو او تر دې وروسته که وضعیت څومره هم کړکیچن کیږي پایلې به پاکستان ته متوجه وي. په بیان کې وړاندې راغلی چې دا عمل د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې بمخینې له تاوتریخوالي ډک او ناسم. د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د طالبانو حکومت د څرګندونو ته غبرګونونه نه دي ښودلي او نه یې د دې بریدونو په اړه څه ویلي دي. دا بریدونه تېره شپه د اکتوبر په 9 د شپې ناوخته شوي دي. یو شمیر پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د هوایي بریدونه د دې هیواد د هوایي ځواک لخوا د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د یو شمیر مهمو مشرانو د وژلو په هدف شوي دي. د پاکستان یو انګلیسي ژبې ورځپاڼې پاکستان ابزارور 13 ورځ د اکتوبر په 9 د خپلو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې په دې هوایي برید کې چې د بې پیلوټ الوتکو یا ډرون په وسیله شوي د ټي ټي پي مشر نورولي محسود او دوه نور ملګري چې دوی قاری سیف الله محسود او خالد محسود یاد کړي په نښه شوي دي. خو د راپور په ټکو سرچینو یې وژل کېدل نه دي تایید کړي. په ټولنیزو رسنیو کې بیا یو غږیز پیغام چې د پاکستاني طالبانو مشر نورولي محسود ته منسوب شوی لاس په لاس کې چې پکې نوموړی وایي چې د پاکستان په قبایلي سیمه کې دی او روغ رمټ دی. خو ازادي راډیو په خپلواک ډول د دې غږیز پیغام صحت نشي تاییدولی. خو د تېرې شپې له بریدونو مخکې د اکتوبر په 9 د دې هیواد د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان ملي اسمبلی کې د وینا پر مهال خبرداری ورکړی و چې که ترهګري مهار نه شي نو د جانبي تلفاتو احتمال شته. د پاکستاني رسنۍ ډاند راپور له مخې هغه په دې وینا کې په سختو ټکو زیاته کړه چې اړتیا ده هغو کسانو ته متحد ځواب ورکړل شي چې ترهګرو ته پناه ورکوي، هغه که په پاکستان کې وي او که په افغانستان کې. په کابل او پکتیکا د تېرې شپې هوایي بریدونو یو شمیر غبرګونونه راپارولي او خلک یې هم ویرولي دي. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د اکتوبر په 10 په خپله ایکس پاڼه د دې بریدونو د غندلو سربیره لیکلي چې دا ډول ناقانونه کړنې د هر ډول پلمې لاندې د منلو وړ نه دي، د سیمې سوله او ثبات کمزوری کوي او د ملګرو ملتونو د منشور او نړیوال قانون نه بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په همدې ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلی چې پر کابل او پکتیکا د پاکستان بریدونه له نړیوالو قوانینو او ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده او د افغانستان پر خاوره یې د یرغل په توګه غندي. مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تېر جمهوري نظام یو شمېر نورو پخوانیو چارواکو او دغه شان د بشري حقونو د فعالانو ټولنې هم دا بریدونه غندلي دي. د کابل ښار د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي وایي د بریدونو غږ ډېر زورور و او خلک یې ویرولي دي. د کابل د کارتې چار سیمې یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د لومړي بریټ غاکی د شپې شاوخوا لس بجې اوریدلې. هغه زیاته کړه
پرون د شپږ نیمو بجو نه بعد د تیاري غږ زخته ډېر و. موږ چې فکر کوو چې دا مسافر بری تیاري وي، خو کله چې د انفجار وشو، اول انفجار همدومره قوي و چې د شي د اتاق خورې لیدلې، او یو دقه دوه دقیقې پسې بیا یو بل انفجار وشو ډېر قوي. په دې مهال کې بیا دا د تیاري غږونه بیخي زیات شول، او تر یو نیم ساعت 45 دقیقو پورې دغه غږونه موږ اورېدل، او خلک هم ډېر وارخطا و. خلک وېرېدلي و، ټول کورونه څوک نه راوتل.
د رویټرز او یو شمېر نورو لویدیځو اژانسونو د راپورونو له مخې یو برید د کابل په عبدالحق څلور لارې او بل یې په شهر نو سیمه کې شوی دی. یو شمېر دی چې وی راپورونه ښیي چې 13 اکتوبر په 9 د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په مرغه بازار کې هم پاکستاني الوتکو هوایي بریدونه کړي دي. د پکتیکا ولایت څخه یوې ځایي سرچینې چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دې بریدونو په پایله کې خلکو ته زیات مالي زیان اوښتی.
په پکتیکا کې کوم بریښنا هغه په برمل ولسوالۍ کې شوی دی چې تقریبا لاس دوکانونه چې د هغه ویجاړ کړي او د لسګونو نورو دوکانونه او کورونه هیڅ چې د هغه ماتې کړي دي. نو د مرګ ژوبلانو دقیق معلومات نشته چې انساني مرګ ژوبله لري که نه، خو مالي تلفات یې د هغه بیخي زیات دی.
د یادونې ده چې پاکستان تر دې مخکې څو ځله پر خوست، پکتیا او پکتیکا هوایي بریدونه ترسره کړي چې د راپورونو له مخې پکې ملکي کسانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو دوی تل دا کړی چې د ټي ټي پي او نورو ترهګرو ډلو په ټنځایونه یې هدف ګرځولي. هغه دا چې طالبانو مخکې رد کړي او په وار وري ویلي چې په دغه هیواد کې ترهګرې ډلې نشته. د یادونې ده د 13/14 داسې مهال شوې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په 2 ورځنی سفر هند ته تللی دی، هغه هیواد چې پاکستان ورسره ښې اړیکې نه لري.
د افغانستان پر پلازمینه کابل او د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ د بیګانیو حملو په اړه غبرګونونو ته کتنه مو اوریده. به هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو او ګورو چې په پاکستان کې په دې برخه کې عکس العملونه څه دي، سیاسیون یا سیاستوال څه وایي او رسنۍ څه وایي. داود خټک د ازادۍ راډیو د مشال څنګه مشر اډیټر په سټوډیو کې راسره دی. خټک صاحب، خبرونه ته راغلاست. په پاکستان کې سیاستوالو تر اوسه پورې ظاهرا څه نه دی ویلي او دولتي چارواکو هم دا بریټ نه دی تایید کړی، خو عمومي سیاسیون څه وایي، ګوندونه او چارواکو له خولې نه څه ویل شوي؟
مننه تکل صاحب. دا اوس چې ما تاسو خبرې کوم، دا اوس نه لږه شیبه مخکې د پاکستان د پوز ویان چې هغه ته ډایرکټر جنرال الته ویل کیږي، او دا د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګه د ISPR د هغه د مشر پیښور ته راغلی، او دا پیښور ته ډیر کم راځي، خو په اول ځل باندې پیښور ته راغلی. که څه هم د هغه راتلو مخه چې واغه یو جدا خبره ده، سیاسي خبره ده، خو د هغه نه په دې پریس کانفرنس کولو خبري کانفرنس او پاغي کتنه یو پښتنه وشو چې یاره داسې راپورونه هم دي چې پاکستان په کابل کې یا په پکتیکا کې دي حمله کړې دي. نو که څه هم دی په رسمي ډول باندې څه خبره ونه کچ کني پاکستان دا حمله کړې ده، انمل البته دومره وي چې او مونږ هم داسې راپورونه لیدلې دي چې په کابل کې هم بریدونه شوي دي او په پکتیکا کې هم بریدونه شوي دي. بیا ورپسې د زیاته کچه د کابل په اړه باید زه تاسو ته ویم چې افغانستان زمونږ غونډي هیواد دی، مونږ سره خېړې کې ساتو، خو مونږ ته وایو چې یاره ستاسو په ځمکه باندې دا خلک کم خلک چې په پاکستان کې حمله کوي دا دي نه. نو هغه هم په رسمي ډول باندې په دې اړه باندې سندې ویلي، د پاکستان د حکومت لخوا هم تر اوسه پورې په رسمي ډول باندې کوم داسې بیان نه دی راغلی،
یعنی رد کړی هم نه ده او ستایید کړی هم نه
ده. تایید کړی هم نه ده، رد کړی هم نه.
خو سیاسيون ګوندونه ډېر الته په پاکستان کې داسې مذهبي ګوندونه شته چې د پاکستان پر حکومت انتقادونه کوي د افغانستان د پالیسۍ په مسله کې، هغه څه نه دی ویلي یا نور ګوندونه؟
هغه طرف نه هم په رسمي ډول باندې څه نه دی راغلي، البته په فیسبوک یا داسې په ټویټر کې د بعضي خلکو چې کوم ذاتی بیانونه دي، چې په ذاتی توګه باندې هغه بیانونه ورکړي، نو څه خلک داسې دي چې څه ګوندونه داسې دي چې هغه خو وایي چې یاره دا خو وسلوال طالبان دي، دا حمله خې شوې. خو بیا اکثره د پښتنو ګوندونه چې کوم دي یا پښتنه مشران دي، نو هغه که په مذهبي ګوندونو کې دي، هغه که په کم چې نېشنلیست ګوندونه دي، که په هغه کې دي، هغه دا خوته نه ګوري، خوته نه دی ویلي چې دا بد کار شوی او دا نه دی کول پکار.
او پر رسنیو کې خو فکر کوم پراخه نکاسه کړی دی حملو.
پر رسنیو کې بالکل راغلی دي، د پاکستان په رسنیو کې هم دا راغلی دي، خو زیاتره بحثونه چې په دې باندې را پاریدلی دي هغه په سوشل میډیا باندې دي، چې په هغه باندې ډیر زیات خلک دي، او په دې کې د دواړو غاړو نظرونه دي، څوک وایي چې ښه کار شوی، څوک ما چې څومره وکتل زیاتره خلک دا وایي چې باید چې داسې اونش شي، ځکه چې د یو افغانستان یو ملک دی، بل گاونډي هم ملک دی، بل اسلامي ملک دی، نو ډیر خلک په دې باندې داسې ډیر خوشاله نه دي چې کنه داسې یو کار وشي.
د بریټ خټک صاحب داسې محل کیږي چې طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په نوې ډیلی کې دی، او اوس یې دا اوس تازه د چې کومې څرګندونې خبرې شوې په هغه کې د دا یادونه وکړه چې پاکستان دې زموږ حوصله نه ازمي، تر دې زیاته د افغانانو حوصله دې تر دې زیاته نه ازمي، او د پوردو ژبه باندې هلته خبرې کولې، کله چې دا اوس په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره خبرې کولې. سوال دا دی چې دا برید ستاسو نظر څه دی، او په تحلیلونو کې پر رسنیو کې چې کوم انالیسز او تحلیلونه کېږي، دوی څه وایي چې د متقل سفر سره دا برید څومره تړاو لري؟
ګوره، که څه هم د متقی به سفر باندې به پاکستان په هیڅ صورت کې خوشاله نه وي، دا یو معلومه خبره ده چې طالبان په تر دوو یا دوه نیمو لسیزو پورې د پاکستان متحدانو، کله چې دلته امریکایي فوجیان موجود وو، د ناتو فوجیان موجود وو، یا دلته چې کله د ولسمشر حامد کرزي حکومت وو، یا د ولسمشر اشرف غنی حکومت وو، په دغه وخت کې دا کومه پټه خبره نه ده چې طالبان په پاکستان کې موجود ول، او هغه دواړو ولسمشرانو به هم وخت په باندې پاکستان ته ویل. اوس دا خبره لږه جدا شوې ده، اوس لږه یو بل اړخ دی خبرې خستلې. اوس اول به اغي پاکستان ته وی چې ستاسو په غاړه باندې طالبان موجود دي، دی راضي دي په افغانستان کې حمله کوي. اوس پاکستان طرف ته خبره تللې ده، پاکستان اغي ته وی چې ستاسو په طرف باندې زموږ طالبان موجود دي، او اغي راضي په دې طرف باندې
حمله کوي. دا بلیم گیم چورته وایي، د ملامتې لوبه.
بالکل. نو دا خبره اوس داسې روانه شوې ده، سو پورې چې د متکی سي سفر دی هند ته، لکه څنګه چې ماوی پاکستان په باندې حتمن په دې باندې به خوشاله نه، ځکه چې هند د پاکستان هغه دی یو روایتي حریف دی، د یو بل سره دښمنی لري، یو بل ته په خستر غبانې نه ګوري. بیا طالب د پاکستان متحدانو کې راځي، نو چې د پاکستان متحدان راځي، او د پاکستان د هغه کم چې پاکستان خپل دشمن غنی یا بدخواه غنی، د اغي سره کینی، د اغي په وطن کې، نو پاکستان خو بظاهر خوشاله نه. خصوص پوری چې د دې حملو تعلق دستا سوجي کوم پختنه وکا، نو زنه غنم چې کنه دا حمله د اغیره دی عمل دی، بلکې د دې ردی عمل دا د دې پر دی عمل کې شوی چې کتا سو وګوره، نو دوه ورځې وړاندې، د نن نه دوه ورځې وړاندې د پاکستان په پاوز باندې یو ډیره سخت حمله شوی و په کورمه قبایلی ضلع کې، او د اغینه وړاندې یو حمله شوی و په کورمه کې د پاکستان د پوز په کلا باندې، کله چې د اورګزو قبایلی سیمنتا د فوز یو دستر وانه، او هغه کلا ته ورتل په کورمکی، او اغه چې کله پلټنی او کې بیا چې واپس لونه په دی باندې یو حمله وشو، او په دی حمله کې نیو وازیدا چې د پاکستان نه عام سرتیری چې دی دا وژل شو، بلکې په دی کې د پاکستان د فوز یو کرنل هم او لیفټیننت کرنل او یو پکې میجر هم وو. نو دغه د دی دا حملې چې اصل کې شوی دی پر دې او د دینه مخ کې کته سو ګوره، په جنوبی وزیرستان کې یو بریټ شو، اغه د سړک د غاړې بمی چودنه و، او په اغه کې د پاکستان نه سرتيري چې اغه وژل شو، په دې کې د پاکستان یو لس وژل شو، او هم نن دا تاسو په خبرونو کې یو لس نور هم وژل شو.
او دا سوال دی، مخکې چې دا نو پښتم چې د نن حمله په باب نن په خیبر کې بیا هم د پاکستانی پوځ پر کاروان باندې که په پوسته باندې حمله شوې ده، او یو لس کسان وژل شوي دي، د دې حمله په باب یو څه اضافه شرح راکولای شي؟
دا خو داسې ده چې ګوره، طالبان چې دي، پاکستانی طالبان، اغي اوس په مختلفو ځایونو کې خپاره دي، خو د دې زیاتره زور چې دی هغه په جنوبی وزیرستان کې، کم چې مونږه ټي ټي پی بولو، یعنی تحریک طالبان پاکستان. بیا یو بل ډله ده چې اغا د تحریک طالبان پاکستان سره په اتحاد کې خود دې برخه نه ده، اغه د حافظ ګلبادر ډله ده، او اغه بیا په شمالي وزیرستان کې ده، او د دې ترڅنګ بیا په خیبر کې چې خیبر بیا د ننګرهار سره پوله لري، او شمالي او جنوبي چې دینو دا بیا الته د پکتیکا او خوست سره پوله لري، بیا انتر کورمې پورې بیا دا بارډر زی. نو په دوه ځایونو باندې نن سبا ډیر زیات زور را روان دی د پاکستانی طالبانو، یو په جنوبی او شمالي وزیرستان کې چلتا د پاکستان پوسټ همیشه ډیر زیات زیانونه اوړي، او دویم چې کم تر ټولو زیات زور اوس را روان دی هغه په تیرا کې دی، او تیرا یو داسې سیمه ده چې دا غرونه دي زنګلونه دي او بل د افغانستان سره یو خو بل خو ډیره زیاتې لارې دي نو چې وسلوال که حمله وکړي نو د هغې دپاره پټېدل چې دي هغه ډېر ګران کار نه دی نو د هغې د وجې نه دا اوس حمله چې په تیرا کې شي او په تیرا کې دا اولنۍ حمله نه ده بلکې د دې نه مخکې یو دوه وارې حملې وشوې بیا څو ورځې مخکې تاسو به کتلي چې هم د دغه حملو په جواب کې د پاکستان پوز الته د جازونو نه بمبار وکړو او د هغه بمبار په نتیجه کې تقریبا یولس کسان چې عام ولسی وګړي هغه په هغې کې مړه شو چې په هغې کې ماشومان هم وو نو تیرام یو ډېره زیاته ناارامه ده په یو وخت کې مومند او باجوړه وو خو باجوړه مومند کې اوس دومره مشکل نشته خو تیرا کې ښه برابر مشکل
او په دا نننۍ حمله کې د پوځیانو باندې برید شوی یعنی پولیس او ملیشه نه دي بلکې پوځ دی
پوځ دی په تیرا داسې سیمه ده چې دلته په 2014 کې چې کله په جنوبي وزیرستان کې اپریشن ضرب ازب وشو په جون 2014 کې نو د هغه ځای نه وسلوال دي اوستا ډېر لوی پوځي عملیاتو ډېر په لویه کچه نه د هغې نه پس بیا دومره لوی عملیات نه دي شوي نو بیا دي چې هغه ځایونه صفا اعلان کړ نو بیا دي تیرا ته راغله او تیرا سیمه هم دي خالي که خو اوس تقریبا کله نه چې په افغانستان کې طالبان راغلي دي نو وسلوال د پاکستان یو ځل بیا په دې تیرا کې سرګرم شوی کنه یو وخت داسې وو 2008 اووم اتم نهم ان تر لسمه پورې چې دلته د منګل باغ ډله وه او هغه لشکر اسلام بلل کېده یو بل ډله وه هغې ته به توحید الاسلام وي نو هغې د پاکستان دواړو ډلو د پاکستان پوست کم مشکل نه جوړو بلکې هغې به په خپلو کې جنګېدل یو چې ونو هغه یو مذهبي فریق سره تعلق ساته یو بل د بل مذهب نو دی په خپلو کې چا کوم مذهبي اختلافات په دې باندې به جګړه
په خپلو کې د ډلو ترمنز اختلافونه
د ډلو ترمنز جګړه و خودي د پاکستان پوسټ سره هیڅ کله مشکلات نه جوړ کړي خو اوس دا خو اوس تحریک طالبان پاکستان ال تر غلې دي نو هغه د پاکستان په پوسټ باندې حمله کوي
ډیره زیاته مننه داوود خټک خدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو د مشال څنګه مشر ایڈیٹر داود خټک چې پر افغانستان د پاکستان د بیگانه حمله په اړه د پاکستانی رسنیو او سیاستوالو د خبرګونونو په اړه جزئیات راکول
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
د کونړ یو شمیر زلزله ځپلي شکایت لري چې هوا سړه ده او دوی ته په خیمو کې ژوند کول سخت کار دی دوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ژمی ته لږې ورځې پاتې دي او د طالبانو حکومت او نړیوال باید دوی ته د کورونو غم وخوري په کونړ کې د تیرې اګست میاشتې زلزلې د زرګونو خلکو کورونه نړولي دي چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي په دې اړه نور راپور وړاندې زمونږ خبريال راکوي
د کونړ زلزله ځپلي له ورښتونو او بادونو د خوندیتوب لپاره کورونه غواړي
نړیوالو څخه مختنه د شمو ته سرپنا جوړیږي نو جمع روان د جمع نږدې زمو په خیمه گزاره نه کیږي
د کونړ ولایت د څوکی ولسوالي اوسیدونکو سمې ولاو وای نور نو خیمو کې گزاره نه کیږي او باید دوی ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي د پنځشنبه په ورځ د اکتوبر په 9مه ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت مخوختل چې د دوی د ستونزې ته پام واړوي
منه د ساړه دي نورم خیمو کې گزاره نه کی کورونه مړه شوی دي وس نه لرو چې د خپل کورونه جوړ کو موږ د حکومت نه وختنه د چوند سرپنا جوړ کی مسر ماشومان دي زنانه دي سپینګری دي
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د سپتمبر په 25مه د راپور پر بنسټ د اگست یو د شمې د شپې نه وخت زلزلې د افغانستان په ختیځ کې نږدې 3.5 کورونه ویجاړ کړي دي راپور کې دا هم راغلی و چې شاوخوا 4.9 زلزله ځپلې کورنۍ په آزاد فضا یا موقتو سرپناو کې ژوند کوي او د ژمي په رانژدې کېدو سره په لوړو پرتو سیمو کې دایمي سرپنا او بیړنیو ژمنیو مرستو ته اړتیا ده د کونړ د نورګل درې یو اوسیدونکی امین الله هم کور غواړي دی وایي خیمې د بادونو زور نه لري او هوا هم ورځ بلې ته سړېږي چې د دوی گزاره یې سخته کړې ده
ډېر مشکل پدې کې ده چې اوس هوا یې خټول او د یخنۍ مشکل له کورونو مران شوې ده او خیمو کې پاتې او خیمو کې هوا نه بنديږي او مطلب دا دی چې کورونه دا خټول او زلزلې ختم کړو
د ودانی سوچارو یو شمیر کارپوهان هم وایي وخت یې دی چې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو په برخه کې اقدام وشي داسې کورونه چې د دوی په خبره له ورښتونو او بادونو خوندي وي لدې ټلې انجنیر راحت ګل زیارمل چې خپل هم د کونړ ولایت اصلي اوسیدونکو دی. ازادي رادیو ته وویل
کونړ نسبت نورو ختیځ ولایتونو ته ژمی ډیر سوړ ژمی لري او ډیر سخت شمال پکې لګیږي، بالخصوص په درو کې او په دغه سیمه کې چې زلزلې ځپلې دي. په ژمی کې پکې اورښتونه کېږي. د دې په بر سر کې د کونړ په نامه کومه سیمه چې د هته پاغه سیمه کې واورې ورېږي ډیر سخت دی. اوسنۍ هغه کېږدۍ چې دغه زلزل ځپلو ته توضیح شوي دي، په دغه کېږدیو کې دوی ژمی نه تیریږي. دغه خلکو ته عاجله سرپناه جوړه شي، عاجله سرپناه د لرګونه څه نه وي، د تختونه دي ورته جوړه شي، خو چې لږ تر لږه د باد په وړاندې مقاومت ولري او د باران په وړاندې مقاومت ولري، کنه دا روان ژمی او په دغه خیمو کې خدای مکه ډیر انسانان تلف شي.
کونړ کې مو زلزله ځپلو ته د کورونو د اقدام په برخه کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف وپوښت، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونه ده چې اوچا د سپتمبر په 25مه ده هم ویلي وو چې که دوی د افغانستان زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره ټول 109 میلیونه ډالر غوښتل شوي رقم ترلاسه کړي، نو د نورو خدمتونو تر څنګ به د کال تر پایه 450,000 زلزله ځپلو ته سرپناوی هم جوړې کړي. خو چا هغه مهال ویلي وو چې تر اوسه یې یوازې 30 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې دا مهال د منی لومړۍ میاشت روانه ده. په منی کې په ډیرو ولایتونو کې هوا سړیږي او خلک ژمي ته د سون توکو برابرولو لپاره تیاری نیسي. کونړ کې کزام لرګي ډیر دي او له دې درکې اوسیدونکو ډیر ستونزو سره مخ نه دي، خو زلزله ځپلې وای کوروي چې څوک په لرګیو تود کړي.
له خبرونو ور اخوا
او د هم د خبرونه ورستای راپور. نن د اکتوبر 10 د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. د هیواد د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو وایي چې د اقتصادي ستونزو، طبيعي آفتونو او د خزو پر کار او زده کړو د بندیزونو لقبل د دوی رواني وضعیت ځپل شوی دی. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شریف الله چې د لسکسیزی کورنۍ سرپرست او معلول دی وایي ناروغي، اقتصادي ستونزو او بیکاری له رواني اړخه سخت ځپلې. هغه چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په یو پی خکیو په خبرې شوی ازادي رادیو ته ویل په روسي او کلونو کې ژوند تر دې حد خراب شوی چې آن د کورنۍ لپاره درې وخته ډوډۍ نشي برابرولی. دی وای زل ژوند ډیر ستړی شوی، دوه لورګانی او یو زوی مینا روغان، کله کله لزان سره ناستیم په لګوت شمارم، دا می عادت ګرځیدل، کله کله داسې شم چې لمونز وکم خود رکاتونو شمیر رانه پکې بیخي غلط شي، رواني وضعیت می خنه دی. یو شمیر افغان جونیو میرمن وای د طالبانو لوري د خوځون جونو په ځکړو کار بندیز دوی هم لګنو رواني سنځو سره مخ کړي. د خوص ولایت اوسیدونکو هریوا ازادي راډیو ته ویل چې په ځکړو لبندیز وروسته خ رواني حالت نه لري.
د کونځي په بندیز سره تر ډېری ذهني او رواني سنځي پیدا شوی دي، لکه خفقان، د ډار، د وسواس او د سينوري.
بلخوا په افغانستان کې پروسی او کلونو کې طبيعي آفتونه هم د زیانمنو شوی او کسانو ترمنځ رواني ناروغي یو لوی عامل دی. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو چې پروستي او زلزلہ کې خپل هر څه له لاس اور کړی اوس محل سرپناه پرته په خیمه کې ژوند کوي. وای
بارانونه دي، توپارونه دي، نو مشکلات ډېر زیات شوي دي. که ماشومان وګورو، که زنانه وګورو، که مثلا نور سپینګري وي، حالات ډېر زیات خراب ده. نو هر سړي ته رواني ناروغي پیدا کړې ده، هوا هم یخه شوې ده. والله چې مونږ خپل حیران پاتې چې دا یخواله، دا مرستیاګانې، دا ماشومان او دا مثلا نور، نو دا زندگی د شپې ورځې ډېرې سخت دي.
دا په داسې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان هم له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې د زلزلې زیانمن شوي کسان له سختو رواني ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان د 13 سپتمبر په 10 په یو راپور کې ټینګار کړی چې د اوږدمهاله رواني ستونزو د حل لپاره زیانمن کسان عاجلو ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري. نن د اکتوبر 10مه د رواني روغتیا نړیواله ورځ ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ خبرداري ورکړي چې افغانستان د رواني روغتیا لپاره بحران سره مخ دی، په ځانګړي ډول د دې هیواد مېرمنې او نجونې. نوموړي نن جمعه د اکتوبر 10مه د رواني روغتیا د نړیواله ورځ په مناسبت په یو پیغام کې دا بحران د لسیزو جګړو طبي پیښو د طالبانو لخوا د سیستماتیک فشار پایله بللي. ریچارډ بینټ ویلي په افغانستان کې د رواني روغتیا خدمتونه خورا محدود دي، په ځانګړي ډول د هغو خزونجونو لپاره چې د طالبانو لخوا سخت فشار سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي چې د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې نمانځنه په حقیقت کې دا یادونه ده چې له رواني روغتیا پرته د انسان روغتیا نیمګړې ده. ډبلیو ایچ او ویلي د طبیب خوشخړو او عامه روغتیا بیړنیو حالتونو په څیر بحرانونه احساساسي تکالیف رامنځته کوي چې په هرو 15 کسانو کې یوې د رواني ناروغۍ حالت تجربه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په میلیونونو خلک د لسیزو جګړو بې ځای کېدو طبیب پیښو او اقتصادي ننګونو له امله د رواني روغتیا سره مبارزه کوي.